امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. رئیس اشرف غنی احمدزی خارج ته په لومړي سفر کې چین ته ځي. د استرالیا جیټ الوتکو په عراق کې خپل محاربوي ماموریت ترسره کړی دی او په هانګ کانګ کې ملکی مامورین بیرته خپل کارونو ته تللي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان جمهور رئیس چین ته سفر کوي او د افغانستان د کرکټ ټیم د سپینو زرو مډال ګټلی دی. د پاکستان مطبوعاتو ویلي دي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د پاکستاني طالبانو مشر مولوي فقیر محمد د پاکستان مقاماتو ته سپاري. خو اوس د دې او نورو مطالبونو مخکې زه زیبه خادم او متی الله عبد د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی به د روانې اسلامي میاشتې په وروستیو ورځو کې چین ته رسمي سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه وزارت سرپرست زار احمد مقبل عثماني نن د بهرنیو چارو په وزارت کې چین ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر په باب په کابل کې د چین د سفیر دینګ زیون سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د اکتوبر له 18 نه تر 18 پورې چین ته سفر وکړي او د هغو هیوادونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې هم برخه واخلي چې د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس نومیږي. د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم برخه واخلي. ارک ته نږدې منابع وایي چې ښاغلی احمدزی به بهرنیو هیوادونو ته خپل سفر په پیل کې اول په سعودي عربستان کې د عمره حج هم وکړي. د آسیا د زړه هیوادونو مخکنۍ غونډه د قزاقستان په ښار الماتی کې شوې وه.
جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی نن د افغانستان د ملي اردو د خاصو پوځي عملیاتو لپاره سره کتلې دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی نن سهار په داسې حال کې چې د دفاع وزیر سر جنرال بسم الله محمدی او لوی درستیز سر جنرال شیر محمد کریمی هم حاضر وو، د رشخورو په سیمه کې د افغانستان د ملي اردو د خاصو پوځي عملیاتو د فرقې لپاره سره وکتل. د ارګ نه په خبرو شوی خبر کې راغلی دي چې جمهور رئیس له دغو کماندو او سره د اختر د مبارکۍ په محل د مننې پترس کې ویلي دي چې افغانستان زکه په دوی ویاړي چې دوی په ډیرو سختو حالاتو کې د افغانستان ساتنه کړې ده.
د افغانستان دولتي مامورین په پاکستانی مطبوعاتو کې خبرشي په هغه رپورت باندې د تبصرې کول نه ډډه کوي چې پکې ویل شوي وو چې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی پاکستان ته په استول شوي پیغام کې ویلي دي چې دی تیار دی چې د پاکستانی طالبانو نائب امیر مولوي فقیر محمد چې په افغانستان کې بندي دی خوشي کړي. د پاکستان په مطبوعاتو کې راغلي چې څرنګه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې موافقه نشته نو مولوي فقیر محمد به د ملګرو ملتونو له لارې پاکستان ته سپارل کیږي. په دغه خبر کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان به د ملا برادر د سپارلو په بدل کې مولوي فقیر پاکستان ته سپاري. خو بلخوا پاکستانی خبریال اسماعیل خان وایي چې پاکستانی مطبوعاتو دغه خبر د کمی منبع د خودل نه پرته خپور کړی او دی دا خبر هم نه تاییدوي چې په دې باره کې به د جمهور رئیس اشرف غنی سره خبرې شوې وي. اسماعیل خان په دې باره کې زیاتوي چې
تر څو پورې چې په رسمي توګه باندې د دې تصدیق نشوي یا د پاکستان د فورن افیس د خارجي چارو دفتر نه یا د افغانستان نه نو تصدیق کوونه ګران دي. خو چونکې دواړو اخبارونو دا خبر دغه کړی دی او زه نیم خبر چې دی سورس دی کم ذریعه سره د کم اړه دی خبر شوی دی په دې باندې زه لکه تصدیق نشم کړی چې دا خبر سم راه ده پوری.
همدغه شان د پاکستان رسمي مقاماتو هم تر اوسه دې خبر په اړه کې څه نه دی ویلي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نیویارک ټایمز رپورت ورکړی دی هغه خبریال چې د اګست په میاشت کې د افغانستان نه ایستل شوی و هغه ته به سردغوس نه اجازه ورکړ شي چې افغانستان ته ولاړ شي. د غیورسپانې پرون د یکشنبه په ورځ رپورت ورکړ چې د افغانستان لوی سرنوالی په خبریال میتیو روزنبرګ باندې افغانستان ته د تګ بندیز د لرې کولو امر کړی دی. نیویارک ټایمز وایي چې د افغانستان نوی جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی پرون د نیویارک بین المللي مسؤول مدیر معاون ته وویل چې روزنبرګ ته خبر ورکړي او هر خبریال ته چې غواړي بیرته افغانستان ته ورشي راتلی شي. روزنبرګ د افغانستان نوې سل شو او افغانستان ته د بیرته تلو نه ځکه منه شو چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په سر د شخړې په وخت کې د یو رسمي ګروپ په باره کې لیکلي و چې خپل حکومت جوړي او د خپل رپورټ منبع یې ونه خوده. د پخوانی جمهور رئیس کرزی سارانوالو ویل روزنبرګ دغه رپورټ د افغانستان د ملي ګټو امنیت او ثبات تاوان پیښي او امر وکړ چې د افغانستان نه ووځي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوم. یو ایرانی ژورنالیست چې 2.5 میاشتې بندي وو او هیڅ په مطبوعاتو کې ویل شوی هم نه و چې په کوم دلیل نیول شوی او بندي شوی و، په نقدي ضمانت خوشې شوی دی. یګانا صالحي چې په ابوظبي کې د نېشنل ورځپاڼې خبریاله ده، د جولای په 2 ونیول شوه. دې سره د هغې میړه جسن ریاضیان چې په تهران کې د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې د دفتر رئیس دی هم ونیول شو او دواړو په توقیف کو. دغه دواړو ورځپاڼو نن د رضایان د ورور علي له خولې ویلي دي چې صالحي خوشې شوه مګر رضایان لا هم په توقیف کې دی. رضایان د ایران او امریکا د دواړو ملکونو تابعیت لري. د افغانستان د مطبوعاتو د ملاتړ ادارو په یو خوشي بیان کې افغانستان ته روزنبرګ په تګ لګېدلې بندیز په لرې کېدو باندې هرکلی کړی دی او د جمهور رئیس اشرف غنی دغه اقدام ستایلی دی.
د استرالیا جټ الوتکو په عراق کې خپل لومړی محاربوي ماموریت اجرا کړی دی. دغه ماموریت د اسلامي دولت په ضد د جنگ د بین المللي هڅو برخه ده. د استرالیا د دفاع وزارت نن د دوشنبه په ورځ ویل دوه جنگي الوتکو یې د عراق په شمال کې بیګا پروازونه وکړل، مګر یوې الوتکې هم په هیڅ ځای بمباري نه ده کړې. دغه پروازونه د استرالیا د پارلمان د تصویب نه وروسته شوي دي. د استرالیا پارلمان عراق ته د خاصو قواوو استول او هوایي حملې تصویب کړي دي. امریکایي قواوې د 2 رئیس په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په ډلې باندې هوایي حملې کوي. پرون پاوزول په رقا او په سوریه کې په المدین کې په تازه حملو او د ټانکونو په ډزو کې په عراق کې فلوجې ته نږدې د اسلامي دولت هدفونه وشتلې دي.
او منځګړي وایي چې د جنوبي سوډان جنگي ډلو د یو متحد حکومت د جوړولو په کار کې ډېر پرمختګ کړی دی، خو د سولې په خبرو کې لا هم ځینې مسلې پاتې دي چې پې خبرې وشي. ختیځ افریقا ګروپ وایي چې دواړو خواوو د یکشنبې په ورځ خبرې معطلې کړې او پلان دا دی چې د اکتوبر 14 به بېرته خبرو ته ادامه ورکړي. د جنوبي سوډان خارجه وزیر د امریکا غږ سره په خبرو کې ویل دي چې د وقفې په دغه دوران کې به منځګړي وکړی شي چې د رسمي مامورینو سره خبرې وکړي. هغه وویل چې دغه وقفه واقعا یوه مشورتي وقفه ده او دوی ځي او په مهمو مسلو لکه چا ته باید کم مقام ورکړل شي خبرې کیږي.
د هانګ کانګ ملي کارګران نن د دوشنبه په ورځ په مرکز کې بیرته کارونو ته تللي دي. د ډیموکراسۍ د پلویانو د څه باندې یوې اونۍ احتجاجونو له کبله په مرکزي سیمه کې کاروبار په ټپه درېدلی و. کارګران پرته له دې چې ودرول شي پرېښودل شول چې د خنډونو نه تیر شي او کارونو ته ولاړ شي. بېګا د احتجاج کوونکو شمیر یو دم ډېر راټیټ شو. تیره هفته لسګونه زره احتجاج کوونکي لارو کوڅو ته ووتل او څو ځلې د پولیسو سره نښتې کړې وې. مقاماتو دوی ته تر نن پورې وخت ورکړی و چې د سړکونو نه لاړ شي چې کاروبار بیرته پیل شي، ښوونځي او حکومتي دفترونو ته لارې خلاصې شي. د ډیموکراسۍ پلویانو پرون په مرکز کې د ځینو هغو لارو نه چې حکومتي ودانیو ته غځېدلي خنډونه لرې کړل چې خلک وکړی شي کارونو ته ولاړ شي، خو داسې ښکاري چې مظاهره چیان بې اتفاقه شوي دي او ځینو یې ویلي دي چې په خپلو ځایونو کې بر ناست وي او بل چیرې نه ځي.
او برتوین نژاد امریکایي ساینس پوه جان اوکیف او د ناروی ساینس پوهانو میرمن مې بریټ موسر او ایډورډ موسر په شریکه د سږ کال د طب د نوبل جایزې ته نومن شوي دي. دوی د درک او سرک لګولو په اړه د انساني دماغ وړتیا کشف کړې ده. په سویډن کې د نوبل د جایزې ورکولو ټولنه وایي چې د ساینس پوهانو دا معلومه کړې چې انساني دماغ څنګه لارې او موقعیت معلوموي او پیچلي حالت کې ځان ته لاره مومي. برطانوي ایجاد امریکایي ساینس پوه اوکیف په کال 1921 کې د انساني دماغ د نقشې د معلومولو قابلیت دپاره د موږک په دماغو تجربه کړې وه چې څنګه دماغ په یو وخت کې په 2 ځایونو کې ځان موجود احساسوي. بیا په کال 2005 کې خاغلی او میرمن موسر د موږک دماغ نه دا هم معلومه کړه چې انسان څنګه دماغ د یو ځای نه بل ځای کې لار معلوموي او دماغ هر ګام ځان سره او د هر ګام سره خپل ځان عیاروي. د موږکانو باندې شو تجربو نه وروسته معلومه شوه چې انساني دماغ هم دغه شانتي کار کوي.
یو مستقل خبریال د ایبولا ویروس لري هغه د علاج لپاره امریکا ته را رسول شوی دی. اشوکا موک په پنځم امریکایي دی چې د ایبولا ویروس نیولی دی. دغه خبریال د ان بی سی تلویزیون ته په لایبیریا کې خبرونه برابرول چې تیره هفته معایناتو وښوده چې د ایبولا په ویروس اخته دی. دې نتیجې د معلومېدو نه وروسته هغه په یوه خاصه الوتکه کې بیرته امریکا ته ورسول شو او د نبراسکا د ایالت د طبي مرکز په خاصې څانګه کې چې په امریکا کې سرولم لوی مرکز دی تر علاج لاندې ونیول شو. همداشان امریکایي ډاکټر ریک ساکرا چې په لایبیریا کې په ایبولا اخته شوی و لومړنی ناروغ چې د نبراسکا په دغه مرکز کې تداوي شو او تیره میاشت رخصت شو. بل امریکایي تامس ډنکن چې د لایبیریا نه د ټیکساس د ایالت ډالاس ته ستون شوی دی پرونی صحي حالت ډیر خراب و. دی د سپتمبر د 28مې رئیسې تر اوسه پورې بستر ایده. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په خبرو کې مو دا خبر واوریده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی څو ورځې وروسته چین ته سفر کوي او دا به خارجي هیوادونو ته د لومړنی سفر وي. خو د دې او نورو مطالبو د تفصیل له مخې د سپورت خبرونه اورو. متیولا عابد صاحب خبرونه راغونډ کړي دي نو اتمن به د کرکټ خبري نو.
کرکټ په کې دی خو مجموع کې د افغانستان هغه ډله لوبغاړي چې تللی وو جنوبي کوریا ته د آسیایي المپیک په سیالیو کې ګډون کوو هغوی کابل ته نن بیرته راستانه شوي دي چې په دې کې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله چې په هلته په دې مسابقو کې د سپینو زرو مډال ګټلې دی هغه هم راغلې ده او دا شانتې د تایکوانډو چې کوم لوبغاړی دی رومان عباسي هغه د برونز د مډال سره بیرته راغلی دی. د دوی د هرکلې دپاره کابل هوا میدان کې دولتي مامورین او د لوبو مینوال ورغلي وو هرکلی یې ورته کړی دی. د آسیا د المپیک سیالیو په لسم پړاو کې رومان عباسي د تایکوانډو په برخه کې د برونز مډال ګټلی. څنګه چې موږ ویلي چې افغانستان کال دست د پاس د زرم کې هم د سپینو میډل ګټلو او دا د لحاظ وه چې د سرو زرو میډل وګټي خو نه شو بیرته هماغه د سپینو زرو بیرته راوړو. نو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمي وایي چې دوی باندې سلو افغان لوبغاړو ته چې اولس ورزشي برخو کې لکه تایکوانډو جوډو ځغاستې اوشو سوکوهنې فټبال کرکټ او داسې نور کې ګډون کړی وو چې یوازې په دوو برخو کې دوی دغه میډالونه وکړه شو چیرې او پرون بیګا د پاکستان او د آسټرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوریزه لوبه وشوه. نو د پاکستان د کرکټ د مینوالو پر خبر دا و چې پاکستان هغه لوبه وبایلله او آسټرالیا وګټله.
نو مینوالو ته خبر څنګه
خبر خو دین چې کرکټ څه چاته څوک مینه کوي خو بند میدان خبرې کنه
صحیح ښه ډیره مننه. به
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د بارنۍ چارو وزارت ویلي دی ټاکل شوی دی چې جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی به د روانې عیسوي میاشتې په وروستیو ورځو کې چین ته رسمي سفر وکړي. خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ رالیږلی دی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی چې ټاکل شوی ده جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی به د روانې عیسوي میاشتې په وروستیو کې چین ته په یو رسمي سفر لاړ شي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې د دغه وزارت سرپرست زرار احمد مقبل عثماني نن د بهرنی چارو په وزارت کې چین ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر په باب په کابل کې د چین سفیر دینګ زی جون سره خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی د جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی به د اکتوبر له 28مې تر 30مې پورې چین ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی به چین ته د خپل سفر په لړ کې د آسیا د زړه د هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په غونډه کې هم برخه واخلي. تیره اونۍ د افغانستان نوی جمهور رئیس په توګه د لوړې د پورته کولو وروسته دا به د افغانستان په باب په بهر کې لومړنی کانفرنس وسي چې ډاکټر اشرف غنی احمد زی پکې برخه اخلي. ارګ ته نږدې منابع وایي چې په پام کې ده ډاکټر احمد زی به بهرنیو هیوادو ته د خپل سفر پیل په سعودي عربستان کې د عمرې د حج لا ادا کولو پیل کړي. دا منبع وایي چې د ځینو شتمنو عربي هیوادو د مشرانو سره د افغانستان د جمهور رئیس د سفر امکانات په لنډ او تنګ وخت کې ترسره شي. نو د دې امکان هم شته چې جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی به د چین د سفر د مخه یو شمېر عربي هیوادو ته هم لاړ شي. خو دا منبع وایي چې عربي هیوادو ته سفر به د دغو هیوادو د مشرانو کاري بوختیاو پورې هم اړه ولري او دا ځکه چې دا ډول سفرونو تنظیم د کوربه هیواد د مشرانو د کاري بوختیاو پورې اړه په پام کې و چې د چین په قربتوب د آسیا د زړه د غړو هیوادو د بهرنی چارو وزیرانو دغه غونډه د تیرې جولای په میاشت کې جوړه شوې وه. خو په افغانستان کې د انتخاباتي منډو تړلو له امله دا غونډه د اکتوبر وروسته ته وځنډېدله. دا سیا د زړه هیوادونو د کنفرانس ابتکار د تیر افغان حکومت لخوا په 2012 کال کې په کابل کې پیل شو، چې بیا وروسته یې لړۍ ترکیه، استنبول او قزاقستان الماتی ته هم وغځېدله. د دغه کنفرانس هدف د افغانستان ستونزو ته په سیمه ییزه کچه د حل لټول دي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې دغه کنفرانس څومره چې په پیل کې تمه کېده په هغه اندازه ګټن افغانستان ته نه ده رسېدلې. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو احمد سیدی وایي چې د دې علت دا و چې د دغه کنفرانس برخوالو هیوادو ګټې سره بېلې وې.
مملکتونه چې دلته دي خپل منافع تقریبا ول او د ټولو هدف یو نو یو تعداد د امریکایانو دوست یو تعداد مخالف. لما په باور دغه کانفرنس تر هغه وخت پورې چې تاکیم اقتصادي پیدا نه شي، یعنی په پلان په دې منطق کې جوړ نه شي، دغه نتایج مثبت اړخ به نه لري، منفي اړخ به ده.
خو شمې نور کارپوهان بیا د افغانستان د ستونزو د هوارولو لپاره د سیمې د هیوادو ترمنځ تفاهم کې ضروري ګڼي او وایي چې د افغانستان ډېرې ستونزې د سیمه ییزو سیالیو نه زیږېدلې. د ولسي جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون یو غړی عبدالقادر زازی وایي چې په دې کنفرانس کې اکثریت غړي د افغانستان ګاونډیان دي چې که هغوی له زړه نه د خپلو پرېکړو شاته ودرېږي د افغانستان ستونزې راکمولی شي.
خدای دې دغه چې کانفرنسونه وشي او دې لپاره چې ټول دغه هیوادونه منو کوي او ژمنتیا ولري خپل هغه کوم خبرو یا کوم فیصلو چې دغه کانفرنسونه کیږي هغه رښتیا هم د زړه نه ژمنتیا ولري.
دا سیا د زړه د هیوادو وروستۍ غونډه د قزاقستان په المتی کې په 2013 کال کې جوړه شوې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. پاکستانی مطبوعاتو کې داسې رپورټونه خپاره شوې دي چې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی به د پاکستانی طالبانو مشر مولوي فقیر د پاکستان مقاماتو ته وسپاري. زمونږ همکارې نظرانه یوسفزی په دې حقله په پیښور کې د ډان د ورځپاڼې د مسؤول مدیر اسماعیل خان نه پوښتنه کړې ده. هغه ویلي دي چې حکومتي چارواکو دا خبره نه ده تایید کړې. د هغه سره د مرکې ته اساس پام راګرځم.
دغه څه پوره خو د دې تاسو ته ګرځې شوې څنګه چې تاسو ویلې په خپل لوي کې دی بینوما د منابع د کړي دي کوټ کړي په خپل راکې دوانو ایکسپریس ټریبیون او دان رسپانډ دوان نو تر څو پوره چې پر سپیتو غ باندې د دې تصدیق نشو یا د پاکستان د فورن افیس د خارجي چارو دفتر نه یا د افغانستان نه نو تصدیق کوونه ګران دي. چونکه دوړو اخبارونو دا خبر دغه کړی دی او زنیم خبر چې دی سورس دی کم ذریعہ سره د کم اړه خدي خبر شوې دي په دې باندې زه لکه تصدیق نشم کولای چې دا خبر سم را ده پوره ټیک ده.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د دغه قیدیانو د تبادله په حق باندې کوم موافقه خنشته کنه؟
دا ما خیال چې یو غدار چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د اکستریډیشن ټریټي نشته، دا سي نشته چې د مجرمانو تبادله پکېږي. البته دا چې وختن په وختن د افغانستان نه کوم کسان نیول شوی هغه ترخم دلاره پاکستان ته حواله شي یا پاکستان چې کوم دینو کسان د کړي نو افغانستان ته راکی، خو اکستریډیشن د دوه ملکونو ترمنځ د نشته. او دا یو وجه و چې دوه دیوبل مجرمان چې کوم یا کوم کسان نیول شو دا غي د تبادله نه به اعتراض کولی. وګداغه چې اوس یو دغه شوی سره د دې چې سه معاهده د نړیوالو ملکونو ترمنځ شته دی نه، خو بیا هم ځکه چې پاکستان د مولوی فقیر محمد وختنه کړي و چې افغانستان دی او کې افغانستان نو په لې وختنه کولې وختن فوختن، خو پاکستان هم دغه جواب ورکول چې معاهده نشته موږ کوي نه شو چې ورکو. نو دې د وژنه ډیر طالبان چې کم دغه افغانستان خاص کر مولا غنی برادر یا بل څوک چې کوم دغه وختنه چې کړي و نو پاکستان هم دغه جواز چت کړو چې معاهده نشته موږ نشو ورکوي. خدا چې اوس بغیر څه معاهده نه دي ترمنځ یو اتفاق شوی په دې باندې زما خیال ډیر غټ یو سیګنیفیکانت دغه ډیر مهم پرمختګ د دوه ملکونو ترمنځ چې پکې شکونه او دغه په یو بل باندې ډیر زیات دي. نو په دې سره باندې اعتماد فضا جوړیږي که دواړو ملکونو په دې رضا شو چې یو بل کسان چې کوم مطلوب دی یو بل دواړو ملکونو ته هغه حواله کی.
بل پاکستان د افغانستان فضل الله هم غواړي چې هغه دې هم حواله شي، حالانکه هغه هلته نیولې شوی نه دی. نو د پاکستان دغه مطالبه ته څنګه ګوري تاسو چې هغه کېدای شي افغانستان په دغه حق لکه هم کومک وکړي؟
دا چې د دې فرق دی، فکر محمد خو افغانستان نیولې وو هغه سره وو په قید وو، نو هغه یو خبره ده خو چې تر څو پورې دغه خبره ده مولانا مولوی فضل الله نغه خو لا نیول نه دی افغانستان د پاکستان دا دغه ضرور لګی چې د افغانستان په ځمکه باندې دی په کونړ کې دی کلوې په ننګرهار کې دی، نو دا خبره خوشته دی خو تر څو پورې چې غی نیول نه نو پاکستان دا مطالبه خو کوي شي او کړم د جی دا کسان دلته نه دی افغانستان دی یو باسي یا دی هونی شي دغه رنګ د افغانستان د اړخ هم مطالبه کې دي پاکستان نه چې دلته کې دا کانی شبکې یا د افغان طالبان د کوټه د شورا خبره به کې د کلب د کراچۍ او د پېښور د شوراګانو خبره کې دي، نو دغه د چې دغه د اړخ هم دغه سي مطالبه کې دي خو چې تر څو پورې کسان نیول شوی نه تر هغه وخت پورې دغه سي دغه مطالبه کې دي نشي چې ورته وځي د دې دې یو بل ته حواله شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې برتانوی نژاد امریکایي ساينس پو جان اوکیف او د ناروی ساينس پوهانو میرمن بریت موسر او همداشان ایدوارد موسر سکل په ګډه د طب د نوبل جایزه ګټلې ده. دوی د انسان د دماغ د درک او سرک لګولو قابلیت کشف کړی دی. په دې باره کې د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د منصفه حیات په وینا څېړونکی جان اوکیف او د ناروې دوو تنو ایدوارد موسر او می موسر په دماغ کې د هغه داخلي جی پی ایس سیستم په کشفولو چې په مرسته انسان کولی شي په فضا کې خپل موقعیت معلوم کړي، د ساينس په ډګر کې دا جایزه نن په ګډه ترلاسه کړه. د 2014 کال د نوبل دا معتبره جایزه د سولې په ډګر کې هم کاندیدان لري. په دې کاندیدانو کې له چین څخه هو جیا دی چې د طبیعت او نورو حساسو موضوعګانو لپاره یې مبارزه کړې ده. د هو جیا تر څنګ بل کاندید د متحده ایالاتونو پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن دی. جمهور رئیس کلینټن د خپلې واکمنۍ په موده کې د منځني ختیځ د سولې لپاره هڅې او د منځګړي رول لوبولی دی. ایدوارد سنودن چې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت د ادارې په خوانی قراردادي وو او د محرمو اسنادو په افشا کولو تورن دی، د سولې په برخه کې د نوبل یو بل کاندید دی. سنودن په 2013 میلادي کال کې له هانګ کانګ څخه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې هغه نشي کولای د هغه شی په اړه چوپ پاتې شي چې هغه یې په سترګو لیدلی وي. د سنودن ترڅنګ د مسیحیانو روحاني مشر پاپ فرانسیس هم د سولې په ډګر کې د نوبل د ستر جایزې لپاره کاندید دی. او بل اخره د پاکستان څخه 14 کلنه ملالا یوسفزئی هم کاندیده ده. ملالا تیر کال هم د سولې په ډګر کې د نوبل د سولې جایزې ته کاندیده وه او سږ کال یو ځل بیا د ښوونې په برخه کې د خپلو فعالیتونو په وجه د جایزې ته نومول شوې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
ரங்கயாரா 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 மலங்கயாரா
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نشریږي. درنو اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ چې د حکومت د مخالفینو سره روغه جوړه او پخلاینه کې د افغانستان د سولې عالی شورا څه کولی شي، رول به سي د سولې د عالی شورا سره په همکارۍ کې د ملي وحدت له حکومت نه تاسو څه توقع لري؟ څه فکر کوئ د سولې د عالی شورا په پالیسۍ کې څه رقم بدلون کولی شي چې دغه پروسه کامیابۍ ته ورسی؟ د خبرو اترو یا گفت و شنود د نن ماښام په پروګرام کې په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو. که سوال لرئ وروسته خپرونې ته تلیفون وکئ. قربانه نوشاب آشنا او قدیر مشرف دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلی دی ټاکل شوی دی چې جمهور رئیس اشرف غنی احمد زیبا د روانې سوي میاشتې په وروستیو ورځو کې چین ته رسمي سفر وکړي. ارګ ته نږدې منابع ویلی دی چې ښاغلی احمد زیبا بارنیو هیوادونو ته د خپل سفر په پیل کې اول په سعودي عربستان کې تم شي، د عمرې حج به وکړي. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی نن د افغانستان د ملي اردو د خاصو پوځي عملیاتو د پوځ سره کتلی دی. د افغانستان دولتي مامورین په پاکستانی مطبوعاتو کې په هغه خبرو شوی رپورت باندې د تبصرې نه ډډه کوي چې پکې ویل شوی دی جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی پاکستان ته په استول شوی پیغام کې دا خبره کړې ده چې د تیار دی چې د پاکستانی طالبانو نائب امیر مولوی فقیر محمد چې په افغانستان کې بندي دی خوشی کی. نیویارک ټایمز رپورت ورکړی دی هغه خبریال چې د اګست په میاشت کې د افغانستان نه ایستل شوی و هغه ته به سر د اوس نه اجازه ورکړی شي چې افغانستان ته ولاړ شي. یو ایرانی ژورنالیسته چې دوه نیمې میاشتې بندي وه او هیڅ په مطبوعاتو کې دا خبره ونه شوه چې په کوم دلیل نول شوې وه او بندي شوې وه، په نقدي ضمانت خوشې شوې ده، مګر د هغې میړه تر اوسه لا هم په توقیف کې دی. د استرالیا جټ الوتکو په عراق کې خپل لومړی محاربوي ماموریت ترسره کړی دی. دغه ماموریت د اسلامي دولت په ضد د جنګ د بین المللي هڅو یوه برخه ده. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوچي بیرسته د آشنا رادیو د دې خبرونه پیل کیږي. یادونه کوم چې د نن ماښام د خبرو اترو یا گفت و شنود په پروګرام کې د مخالفینو سره د روغې جوړې او پخلاینې په پروسې کې د سولې د عالی شورا په رول او همکارۍ باندې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو.